له ازادي راديو اوريدونکو تاسو سمش خبرونه دنن ما شام اتر و بجو پوری اوري نن د هوتا ولده د فبروري له شلم سره برابر ده د ازادي راديو په دې خبرونه کې به تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو رپورټونه واوري د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې د هوت پښ پښته منیټه باندې به د افغانستان د سولې پړه مشورتي لوی جرګه راو بولی نور رپورټونه ورسته درته لرو اول فریبا ظاهر د ازادي راډیو د ساعت مهم خبر نوای
په سر کې د څو مهم خبرونو اسرته کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه به د هوت میاشتې پر شپږمه نیټه ترسره شي افغان ولسمشر د یو رسمي سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته ولاړ او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې امریکا په اروپا کې د منځني واټن وشتون کې توغندې ځای پر ځای کړي روسیا به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کپ میاشتې پر شپږمه تر سره کیږي د دغه شورا د درلن شاه مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې وی غونډې ته ویل
لوی جرګه به خیر د اخر مای هوت دایر میشه فعلا تاریخ آغازش 26 هوت است و ان شاء الله که ختم میشه به 29 هوت ممکن تمدید شوه اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه
شغلی داوودزی ویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د 10% ګډون کوونکو به شزی وي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د سولې علي شورا ته سپارښتنه کړې وه چې د مشورتي لوی جرګې راو بولي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ افغان ولسمشر د یو رسمي سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته ولاړ د ولسمشر مړې پر ټویټر باندې راغلی چې اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن مازدیګر د سفر پیل کړ خو نور جزئیات نه دی ورکړي افغانستان او ترکمنستان په خپلو کې مهم اقتصادي اړیکې لري چې ټاپي پروژه یو عمده بیلګه ده ټاپي له ترکمنستان د افغانستان لري پاکستان او بل اخره هند ته د غازو د انتقال واسطه او مهمه اقتصادي پروژه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان د سفیر ورستې ترګندونی د دغه هیواد د ژمنو پر خلاف دی چې د افغانستان د سولې په اړه کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې چې نن خبره سوی راغلی چې افغانستان تل په سیمه کې د تاوتریخوالي کمیدل غواړي په کابل کې د پاکستان سفیر وړاندې ویلی وو چې هند د پاکستان پر وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به اثر وکړي د نوی دهلی او اسلام بعد ترمنځ د کړکیچ د زیاتې دو په دوام په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرت الله ویلي که هند د کشمیر د پیښو په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دغه کار به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات زیانمن کړي په شمال زون کې د دفاع وزارت د دایا کې د ناقانون وسلوالو د خل پروسې مسولان وایي چې په پنځو شمالي ولایتونو کې نږدې 2015 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانون فعالیتونو بوختې دي د دغه پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 15 غیر قانوني وسلوالي ډلې وي چې اوس یې شمیر پینځه برابر ډیر سوی دی شغلی عابد وایي د 1990 مریض کا پترس کې د فاریاب جوزجان سرپل بلخ او سمنګان ولایتونو څخه نږدې 300 میله بیلابیل وسلې راټولې سوی دي د جرمنی حکومت ته هغه افغانانو ویزه ارزوي چې غواړي په دغه هیواد کې د خپل کورنۍ او لغړو سره یوځای شي دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په جواب کې کړې ده خو هغه کسان چې غواړي په جرمنی کې د خپل کورنۍ او لغړو سره یوځای شي لمړی باید له افغانستانه ووزي په کابل کې د جرمنی قونسلګری د 2018 کال د مې میاشتې تر بریده وروسته وتړل شو له همدې کبله هر هغه څوک چې غواړي د جرمني ویزه واخلي باید په اسلام آباد یا نوې دهلی کې د دې هیواد قونسلګری ته مراجعه وکړي د جرمني د قانون لمخې یو ځانګړی شمیر کسان چې د کورنۍ غړي په دې هیواد کې میشتي کولای شي لا غوسره یو ځای شي د دغه شرایطو سره سم هر میاشت تر زر پورې ویزه افغانانو ته ورکول کیږي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي د ویزه غوښتونکو باید شخصا هلته حاضر وي څو د قونسلګری چارواکي هویت سم تثبیت کړای شي زموږ غلا ازادي راډیو لري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ک امریکا په اروپا کې د منځنی واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کړي. روسیه باندې یوازې د اروپای هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم پنا شکړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته خپل کلنۍ وینا کې تکرار کړی چې د 1980 کال د INF یا د منځنی واټن وشتون کو توغندي او د کنټرول لټون څخه امریکا لدې کابل وتل چې خپل دفاعي سیستمونه پراخ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د رواني میاشتې په سر کې لدغه تړونه د وټلو شپږ میاشتنی پروسه پیل کړه. دا اقدام وروسته لاغه وسو چې واشنگتن او ناتو په پرله پسې ډول مسکو تورن کړ چې د 9M وسو نویش ډول کروز دوغندې په جوړېدو سره دغه تړون نقص کړی دی، خو مسکو دا تور ردوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیا امریکا نه ګواښي بلکې له هغوی سره دوستانه اړیکې غواړي.
Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США.
دوی روسیه غواړي له امریکا متحده ایالاتو سره په یو متوازن چوکاټ کې هر اړخیز دوستانه اړیکې ولري. روسیه هیڅوک نه غواړي. په امنیتي برخه کې زموږ ټول اقدامات کاملا دوه اړخیز دي او دا د دفاعي خاصیت په معنا ده. موږ له هغوی سره د مقابلې لیوال نه یو، په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په څیر د یو نړیوال ځواک سره. ولسمشر پوتین امریکا تورن کړ چې د روسیې مشروع ګټې لپاره مغورځوي او د روسیې ضد فعالیتونه کوي. او د ایران ولسمشر وایي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا په څو لسیزو کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د هوت پښ پروژه منیټه به د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولي. په افغانستان کې خلک په دې اړه څه فکر کوي؟
مشورتي لویه جرګه کې باید ما غزوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغه د سیاسي شعور سطح لوړ شوي دا ناغه خلک د غوښتن دي دوی د لاسه
په دې خبرونه کې همداراز پر دې خبرې کوي چې د افغانستان حکومت وایي په هغه هیئت کې چې دوی له طالبانو سره د سولې لپاره ټاکلی د تغییر امکان شته. دغه هیئت څه تغییر ته اړتیا لري؟ په خبرونه کې به ورسته په یو رپورت کې دا هم واوري چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې له هغو نجونو سره چې د زور زیاتی ادعا یې کړې وه په دې اړه تحقیقات تر کومه ځایه رسیدلي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا نن وویل چې د سولې په اړه د خبرو لپاره به مشورتي لویه جرګه د هوت پښ پښوشته منیټه جوړه سي. نن د هوت اوله ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکو ویلي دي چې که اړتیا وه جرګه تمدیدېدای سي، خو د هوت پښوشته میته د جرګې د جوړولو پلان برابر کړی. وروسته به په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظرونه واوري، خو اول فیروزه عزیزي د جرګې په اړه د سولې د عالی شورا د مسؤلینو خبرې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې مشورتي لویه جرګه چې هدف یې د سولې په اړه ملي اجماع او همفکري ده، د روان کال د هود میاشتې په شپږویشتمه نیټه به جوړه شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د سولې او امنیت په اړه د ښځو د تحقیق په نوم غونډه کې چې د بشري حقوقو کمیسیون له لوري جوړه شوې وه وویل چې د ټولو خلکو د افکار راټولولو او د سولې په مذاکراتو کې د سرو کرښو مشخصولو لپاره تر ټولو ښه لاره مشورتي لویه جرګه ده.
د مشورتي لوی جرګې نیټه اوس مهال د هود شپږویشتمه ده او ان شاء الله چې په نویشتمه کې به پای ته ورسیږي. ښایي دا نیټه تمدید سي. په دې جرګه کې به ټول حضور ولري. د ټولنې ټول قشرونه له مرکز ولایتونو به هلته مشوره او مذاکره وکړي او بالاخره به یو واحد دریز وړاندې سي.
دای وایي د دغې جرګې په طرز العمل کې به ښځو ته 10% ونډه ورکړل شي. هغه دا هم وویل چې دا زل د تیر په توپیر د سولې مشورتي لوی جرګې هیڅ یو غړی به د حکومت استازیتوب نه کوي، بلکې له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو به جوړ شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د دغې جرګې پر میکانیزم لا همکار روان دی او تر دې دمه په ډاګه نه ده چې په کوم اساس به یې ګډونوالو ته بلنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې ملي پروسې په مشورتي ناسته کې د سولې شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی ته لارښوونه وکړه چې د هوت میشتې تر وروستي پورې د سولې مشورتي لوی جرګې ته چمتووالی ولري. ولسمشر ویلي چې په دغه جرګه کې د سولې او جګړې پر قیمت، پر هغو ارزښتونو چې نه باید پرې معامله وشي، او د سولې په پروسه کې پر انعطاف باندې بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې په مشورتي جرګه کې د خلکو د استازیو او اغېزمنو څیرو حضور ته په کتو او هغه پرېکړې چې په جرګه کې به وشي پر طالبانو به هم اغېزمنې تمام شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم په اوسنیو شرایطو کې د مشورتي لویې جرګې ترسره کیدل به د سولې د راوستلو او یو واحد نظر د رامنځته کېدو په برخه کې ګټور تمام شي که نه؟ د سیاسي چارو افغان کارپو ګل رحمان قاضي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
که دلته چیرې د ولس اراده تمثیل شي، واقعي مدیریت شي، واقعا د ولس استازي راشي، نو په هغه صورت کې بیا د ملک منافع په نظر کې نیسي، یقینا هغه مشوره به هم بیا مفید ای او یو ښه نتیجه ولري. او که برعکس وي نو دا یو ارزښت دی د افغانستان جرګې، بیا به دا جرګې هم خپل دغه د لاسه ور
سره دی چې طالبانو ویلي چې نه غواړي یو ځل بیا پخوانۍ شیوې ته وګرځي، خو لا هم دغه اندېښنه شته چې د افغانستان سوله به کوم حقونه او مدني ازادۍ قرباني کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اوس د تیرو 19 کلونو هیواد نه دی او د افغانانو د راتلونکي په اړه هیڅ یوه پرېکړه به د هغوی له نظر غوښتنې پرته ونیول شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې د هود په 16مه نیټه به د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه راوغواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي دي چې په دې جرګه کې به 10% ښځې ګډون لري. نن د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي دي چې د امریکا متحد ایالات د افغانانو د حق ته درناوی لري چې دوی باید خپلې پرېکړې پخپله وکړي او خپله آینده باید پخپله وټاکي. البته د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو له لارې خو جان باس لیکلي چې د دغه بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید په هر پروسه کې د افغانستان د ټولنې 50% چې هغه ښځې دي په هغه کې باید ګډون ولري او د هغوی ژغ باید واورېدل سي. جان باس لیکلي چې په افغانستان کې د دې لپاره ډېر پرمختګ سوی چې ښځې مناسب ژوند ولري، په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي او هدفمند کارونه سرته ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر لیکلي چې د دغه پرمختګ په برخه کې نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول امریکا د افغانستان له ښځو سره مرسته کړې ده او کوي به یې. جان باس لیکلي دي چې شدی ډیر مهم رول لري په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره.
ستاسو لا پیغامونو
مشورتي لویه جرګه کې باید هغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطحه لوړه شوې ده او د وطن په درد او غم باندې پوهېږي، د وطن په نبض باندې ښه پوهېږي، نه هغه خلک د هغه وطن د دوی د لاسه په مغور کې سوځي ګډېږي او کړاو ته تر اوسه پورې د پایتکه نه دی ښودل شوی.
زه وزیر معلمان نه غږېږم. بهتره دا ده چې اکاډمیک خلق، غیر جانبدار، مؤمن، متدین اشخاص چې جامعه کې پیژندل شوي کسان دي او دا د حکومت دنده ده چې هغه کسان په ګوته کړي او دغسې غونډې ته ور وړاندې کړي، ځکه چې دوی ناپېله وړاندیزونه لري، طرحې لري او دوی طرحې مؤثر او عملي ده.
افغانستان مشورتي
لوی جرګې ته خلک باید خلکو له منځه وټاکل، خلک په ډېره ټول شي، هغه خلک چې ملي ګټو ته وفاداري په خلکو منځ کې محبوبیت ولري، همدارنګه اطراف خلکو ته ډېره ونډه ورکړل شي، هغه سیمو ته چې هغه ناامن دي تر څو دغه هغه ستونزې ته خیر درکولی شي.
زما نظر په داسې زه وایم د ښځو په سیاست ته 10% برخه ورکړې ده. 10% ټوله ښځې په جوړ کې دا ښځې د مجاهدینو او ګډلو کپل لورانې دلته راځي، نه راځي د خوار بې اخترانو او د خوارانو منځ نه راځي دلته لږ شي، هغو استازیتوب بوسي که اوس هم په حکومت کې دي، که بیا په حکومت کې راشي دا د کلیوالو مېرمنو، دا د خوارو مېرمنو استازیتوب نشي کولی.
باید ځوانان همدې لویې جرګې ته وټاکل شي، نه پخواني مشران ولې ځکه چې مرچ چلې لراسی هم درېږي. باید داسې کسان ونیول شي چې افغانستان غم ورسره وي او د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث ونه ګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په افغانستان کې د سولې په اړه بحث ته ادامه ورکوو. د افغانستان د حکومت پر لوري پر 12 کسیز پلاوی چې د طالبانو سره د سولې مذاکرو لپاره انتخاب کړی او د افغانستان د جمهور رئیس دفتر رئیس مشري کوي، بیلابیل انتقادونه ور باندې کېږي، نیوکې ور باندې کېږي. په دغه 12 کسیز هیئت کې یوازې درې ښځې ونډه لري. د افغانستان دننه د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمیر ډلې او حتی ځینې نارینه سیاستوال پر دې انتقاد کوي چې د سولې لپاره په هڅو کې ښځو ته کافي ونډه نه ده ورکړ شوې. د دې تر څنګ نورې مسالې هم په رسنیو کې بحث ور باندې کېږي او په وروستیو رپورټونو کې داسې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد هم د دغه پلاوی له تشکیل نه دی خوشاله. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه 12 کسیز هیئت کې د تغییر امکان شته. اکرام الله اکرام رپورت لري.
روس له هغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر مانی وایي د سولې پیلان شوی حکومتي پلاوی کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلای شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکرات لپاره یو 12 کسیز مرکزی ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر درامنځته کېدو احتمال شته. سولې په پلان کې راغلي دي چې د سولې مذاکره کوونکو ټیم 12 نفر دي، خو ولې د تغییر امکان شته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبه پورس له تلو تلویزیون سره مرکه کې هیله خودلې چې باید د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. خغلی خلیلزاد همداشان ویلي داسې یو مرکزی ټیم ته اړتیا شته چې با اعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی. دغه سرچینې هم دا شان وویل چې اعلان شوی ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري، نو حکومت به د ملي اجماع رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. افغان حکومت سمو د مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ د سولې د خبرو اترو 12 نفری دولتي ټیم اعلان کړ. په دې 12 نفری پلاوي کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخی، د اطلاعات او فرهنګ وزیره حسینه صافی، د لوړو زده کړو د وزارت موین عبدالتواب بالا کرزی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت موینه ډاکټر عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عباد الله عباد، د ولسی جرګې غړي شاګل رضایی، د علماو شورا غړي عطا الله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازه، د سترې محکمې غړي عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاف او د حج اوقاف موین عبدالحکیم منیب شامل دي. د ولسمشر لولوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استاذ او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستې و هم انتقاد وشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوی پلاوي کې تغییر راولي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی ولس نه پرېد راکل دغه یو ضعیف ټیم دی، دغه ماتره ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون لپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپل ولسونو باید دغه یو خلک هم دوی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د اوسني نظام نه خوشاله دي چې دوی دغه نمایندګي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وای کارتیا شوه د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغییرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نومبر په دیر شمنیټه د 2013 میلادي کال د نومبر په دیر شمنیټه د ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمیر غړو په حواله ولیکل چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د دغې ملي لوبډلې له یو شمیر غړو انجونو سره خراب چلند کړی، زور زیاتی کړی او جنسي تجاوزونه پکې په دغه برخه کې سوي دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکو دا ادعاوې رد کړې، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ یو شمیر چارواکي چې د فدراسیون رئیس هم پکې و ممنوع الخروج اعلان کړل او په دې ارتباط یې د څېړنو غږ وکړ. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په دغه برخه کې به تحقیقات کېږي او یو ځانګړې کمیټه وټاکل چې د دغو تحقیقاتو د پرمختګ څارنه وکړي. خو دغه تحقیقات چیرته رسیدلی دي؟ ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د یوې میاشتې په تیریدو سره بیا هم د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د قضیې څېړلو لپاره پلاوی اروپا ته سفر نه دی کړی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، هر کله چې د اروپایي هیوادونو له لورې ویزه د دوی په واک کې ورکړل شي پلاوی به سفر وکړي.
فقط ما منتظر اونمو
موږ یوازې ویزیت په تمه یو. هر کله چې زموږ د همکارانو په واکې ورکړل سي موږ خپل ټول چمتووالی لرو ترڅو اروپایي هیوادونو ته سفر وکړو او له دغو کسانو سره به له نږدې خبرې وسي، څو د اړتیا وړ اسناد او شواهد ترلاسه سي، څو وکړی سو چې په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وکړو.
ښاغلی رسولي همدارنګه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د دوی اداره هڅه کوي دغو اندېښنو ته د پایټکی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ نږدې یو میاشت مخکې ویلي و چې په دې برخه کې څېړنې تر یوه حده بشپړې شوې او د قضیې د بهرني اړخ د څېړلو لپاره به یو پلاوی اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دغه پلاوی به د 20 ورځو په اوږدو کې تحقیقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس او ځینو مسؤلینو لخوا د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې لوبغاړي جنسي ځورول شوي. لوی څارنوالۍ د دغه فدراسیون رئیس او یو شمېر مسؤلین ممنوع الخروج اعلان کړل او دندې وځنډولې. له بلې خوا د الکوزي د مجتمع نړیوال شرکت چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوی مالي ملاتړی و له فدراسیون سره یې د $1,000,000 پر زخت خپل تړون فسخه کړ. په ورته وخت کې د فوټبال د فدراسیون ویان شفیع شاداب وایي د لوی څارنوالۍ د څېړنو ځنډېدو د هیواد د فوټبال فعالیتونه ټکنۍ کړي دي.
هر څومره چې په څېړنو کې ځنډ کېږي دا د فدراسیون او د لوبغاړو په کارونو منفي اغېز کوي. که چیرې دا قضیه ژر تر ژره اعلان سي د ټولو په ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون یوسف کارګر چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له لورې دنده ځنډول شوې وه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب کړی.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نجونو د ملي ټیم د شمیر غړو له لورې د جنسي زور زیاتی ادعاوې شوې دي. د فوټبال د ملي ټیم چارواکو رد کړی دي. فیفا په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکي منه کړي دي له لوبو په لوبو کې د ګډون څخه. او د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د خلکو سره ژمنه کړې وه چې په دې ارتباط به جدي تحقیق وسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سرجو د سیمه حالاتو ته د سیم پر حالاتو تر ټولو توده مسله د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لانجه ده. د هند په کشمیر کې تر انتحاري حمله وروسته چې تیره ونی وسوه او 40 هندي ملیشه پکې ووژل او تر 40 زیات زخمیان شو. د هند او پاکستان ترمنځ روابط کړکیچن سوي دي. د سعودي عربستان شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان پرون په پاکستان کې او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. بېګای د هند ستر اعظم نریندرا مودي سره کتلی دی او دا ستمه و چې دی به د دغه کړکیچ د هواری سره مرسته وکړي. سالی محمد سالی په دې اړه د وروستیو پرمختګونو حال درکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ د ځنوژن کبرید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پولادینو پرون خبرلانو ته وویل
We have been in close communication.
موږ د هند له حکومت سره د نږدې په ارتباط کې یو، څو نه یوازې ورسره خواخوږي څرګنده کړو، بلکې خپل کلک ملاتړ هم څرګند کړو چې د دې ټوریزم پر وړاندې مبارزه کوي. موږ له پاکستان غواړو د دې حمله په څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند هم له پاکستان غوښتي چې د تیرې اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو که نوی ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تیره پنجشنبه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پلوامه کې د هند د امنیتي ځواکونو 40 غړي ووژل شول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جیش محمد افراطي ډلې منلی دی. دا حمله په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. بلخو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. ملګري ملتونه وایي که دواړو هیوادونو غوښتي وي دغه اداره کولی سي د دې کړکیچ په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وویل
Obviously looking at the situation in general between
ظاهراً د هندستان او پاکستان ترمنز عمومي وضعیت په کتو په پلواما کې د فبروري پر 14 د هند پر پوځي پرسونل تر حمله وروسته د دوړو هیوادونو ترمنز د کړکیچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه لوري له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دواړو ترمنز منځګړیتوب ته تیار دي. دا په اصل کې دا چې د سعودي عربستان والي عهد د سیشن بینه وخته نیوی ډیلی ته رسیدلی دی. محمد بن سلمان نن چهارشنبه وویل هندوستان ته به سفر د نیوی ډیلی او ریاض ترمنځ زړې اړیکې بهتره کړي. په ولسمشري ماڼۍ کې د والي عهد د هرکلي لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي وو. محمد بن سلمان هلته په خپله لنډه وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کومه اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان والی عهد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د 60 میلیارد ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي والی عهد به له هندي چارواکو سره د پانګونې، ګرځندویۍ، کور جوړونې او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړي د افغانستان له حکومت غواړي چې کله د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي په جګړه کې وژل کیږي یا زخمیانیږي باید د وژل کېدو په صورت کې په بیړه او ژر تر ژره خپلو کورنیو ته ورسول سي او د زخمیتوب په وخت کې د روغتونونو ته هغوی اجل ولېژول سي او درملنه دې وسي. د رپورټونو پر اساس پرون یوه ځوان د دې عمله څخه چې پلار په جګړه کې وژل سوی و خو د هغه مړی کندوز ته د هغوی کور ته په وخت نه ولېږدول سوی ځان وژلی دی. د افغانستان دفاع وزارت سوی نور جزئیات ته خان محمد سین په رپورټ کې.
وروسته له دې چې په شمالي ولایت کندوز کې یو ځوان د دې له امله ځان وواژه چې د امنیتي سرتیرو په لیکو کې پلار د مخالفینو په یوه حمله کې ووژل شو او جسد یې څو ورځې په قولي اردو کې پاتې شو. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون وایي چې د درېګونو امنیتي ځواکونو افسران او سرتیري چې د هیواد ملي حاکمیت او د خلکو د امنیت نه د دفاع په لاره کې ټاپیان او وژل کیږي مسلم حق لري چې ټاپیان پرته له ځنډه روغتونونو او د وژل شوو جنازې مربوطو ولایتونو ته ولېږدیږي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړي خالد پښتون د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دوی اکثر اوقات د تیارو د قلت دعوه کوي خو طبعا یو څه به ټمبلي او بې کفایتي هم په دې کې ګډه وي. خو موږ په څو ځلې دا عمل ګنډلی دي. دا عمل ته مو په ډېر جدي الفاظو ویلي دي چې دا کار باید نور خاتمه پیدا کړي. امیدوار یم چې د دغه مرګ آخري مرګ شي او آینده کې دا کار تکرار نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په کندوز ولایت کې د بدخشان د ولایت اصلي اوسیدونکي یو ځوان د دې له امله ځان وواژه چې د وسلوالو مخالفینو په برید کې د وژل شوي افسر پلار جنازه څو ورځې په 209 شاهین قولي اردو کې پراته وه او کندوز ولایت ته ونه لېږدېده.
د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي دي چې دا کار د دوی د تنبلي لمخې نه بلکې د هوا د خرابوالي لمخې سوی دی. دا رپورټ تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې ازادي راډیو ټکی کام باندې کتلی او لوستلی سئ. اوس هم څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې ازادي راډیو ته راغلي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا مرکز ګردیز کې دوکانداران په لوړه بیه مواد خرڅوي او کوم شی چې په زر کلداره کېده هغه اوس په زر افغانۍ باندې خرڅیږي. قدیر تکین د سولې په تړاو یو پیغام لیکلی او لیکلي وروستي پرمختګونه یو احتمالي فرصت او چانس د ثبات د راتګ دپاره برابروي. او عبدالواحد محقق له لوګر نه لیکلي چې دلته سخته واوره وسوه او اوس هم واورې د خلکو هیله دا ده چې وچکالي به ورکه کړي. دا اوس تاسې پیغامونه تاسې ډېر مهرباني کړئ، لطف مو کړئ چې راستولی مو دی. ډېره زیاته مننه. موږ نور دا خپرونه ختمه سوه. فرشتنې